پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو ستړي مشي په پی یو استودیو کې موزه اجملنده او زوانور همکاران هرکلی کو په دې خبرونه کې د موضوعات او ریپورتونه اوري. پنټاګون وایي په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماټانو د ساتنې او له افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو لپاره د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د نوو تشکیلاتو په جوړولو سلا شوي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ نه شي. مخکې داسې ریپورټونه خپاره شوي وو چې ښایي د جولای تر څلورمې نیټې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. په عین حال کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. دې جګړو یو شمیر کروندګر په داسې حال کې راګیر کړي چې د کرنیزو حاصلاتو د اخیستلو په ځانګړې توګه په ځینو سیمو کې د لولور وخت دی. په دې موضوع به له افغانستان نه ریپورټ ولرو. د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالیو کې د درې رغنیزو پروژو د پایل چارې پیل شوي چې له نورستان نه به پرې ریپورټ ولرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د زهرو کاروان پروګرام هم په دې یو ساعت کې مهیروي. اوس هم خبرونه له احمد تکل نورو.
سپینه مانی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر ښایي له یوې میاشتې په لږه موده کې بشپړ شي. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي او د اروپایي کمیسیون مشر له خلکو غوښتي چې ځانونه د کورونا د هندۍ بڼې پر وړاندې واکسین کړي. بشپړ خبرونه. پنټاګون خبر ورکوي چې د روانې جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومنده په لاس کې واخلي. د دفاع وزارت ویان جان کیربی پرون د جون په دوهمه وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروګرام د یوې برخې په توګه دفاع وزیر یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندې واک له سکاټ میلر څخه جنرال فرانک مکینزی ته ولېږدول شي. جنرال مکینزی په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه یا سنت کام قومندان دی. ښاغلی کیربی وویل چې اوسنی عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر به تر هغه چې واک جنرال مکینزی ته سپاري څو اونۍ نور هم په افغانستان کې پاتې شي څو د واک د لیږد لپاره تیاری ونیسي. سپینه مانی وایي تمه لري چې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روانې میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکي دا خبره وروسته له هغه وکړه چې د امریکا او ناټو پوځي ځواکونه د بګرام له هوایي اډې څخه په بشپړ ډول ووتل او اډه یې د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د سپینې مانۍ ویاندې وویل ټول امریکایي ځواکونه به د اګست د میاشتې تر پایه په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. هغې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې د بشري مرستو او د امنیتي سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. ولسمشر جو بایډن پرون په سپینه مانۍ کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به له افغانستان سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې د هیواد د دفاع چارې باید خپله افغانان سنبال کړي.
We have worked out an over horizon capacity that we can be
مش په هغه ځای کې پرې وزرفیت کار وکړ او کولای شو څنور هم پرې ورزيات کړو، خو باید افغانان وټوانی چې دا کار د هغه هوایي ځواک په مرسته چلري په خپل وکړي.
امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي شپږ نیم سوه امریکایي سرتیري په کابل کې د ډیپلوماتانو او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره پاتې شي. یونامه وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې به یې ملکي ماموریت چې د سولې د هڅو د ټولو افغانانو د حقونو پر ملاتړ او میلیونونه وګړو ته د ژوند د ژغورنې لپاره د بشر دوستانه مرستو پر رسولو متمرکز دی پایته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او په دې هېواد کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره دا اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي میلیونونه افغانانو ته چې سختو مرستو ته اړ دي لازمې مرستې ونه رسیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین پر خلکو غا کړی چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړی چې د دې واکسین خطرناکه بڼه په خپرېدو ده. د کورونا دا بڼه چې دلتا نومیږي لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه او اوس لږ تر لږه په 50 هېوادونو کې خپره شوې ده. د کورونا وایرس دا بڼه تر مخکینیو هغو په چټکۍ سره خپرېږي. میرمن وان دیر لین چې پرون یې په لیتوانیا کې خبرې کولې وویل د دلتا له کبله په کورونا د اخته کسانو شمیر زیاتیږي، خو هغې زیاته کړه چې ښه خبره دا ده چې موجود واکسینونه د کورونا د دې بڼې پر وړاندې هم اغېزمن دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې څلور نور مړي پرون د ودانۍ له کنډوالو څخه راویستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده او له هغه مهاله تر پرونه پورې د ژغورنې ډلو هیڅوک د ودانۍ په کنډوالو کې نه و موندلي، خو تر اوسه هم د 126 کسانو نومونه د هغو کسانو په لیست کې دي چې تریتم دي. د دې 40 کلنې ودانۍ له نړېدو وروسته په نورو ښارونو کې چارواکو د لوړو زړو ودانیو د تخنیکی جوړښت په اړه تحقیقات پیل کړي څو ساختماني نیمګړتیاوې د اړتیا په صورت کې ورسمې کړي. او د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالیو په دوام تیره شپه دوه سیالۍ وشوې. اسپانیا سویس ته د پینالټي په شوټونو کې ماتې ورکړه او ایټالیا له بلجیم څخه 2-0 وګټله. نن شپه به د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو به اوکراین له انګلستان سره مخامخ شي. د اروپایي ملتونو د یورو 2020 سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله ترسره نه شوې او سږنی کال ته پاتې شوې.
خبرنو ملازادی رادیو نو اوریدل دا او نور خبرنو زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې کتل شي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. پینټاګون منلی چې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو د ساتنې او افغان فوج سره د اړیکو د ساتلو لپاره نوي قمانداني جوړوي. د امریکا دفاع وزارت وایي جان کیربي وایي جنرال لوید آستین د دې قمانداني جوړښت تایید کړی دی. په اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې تر ټولو ستر پوځي مرکز یعنی باګرام څخه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته پینټاګان هغه طرحه تایید کړه چې له مخې به یې متحده ایالات په افغانستان کې نوي پوځي قمانداني جوړوي. د پینټاګان وایان جان کربي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل جنرال لوید آستین دا طرحه منلی ده. کابل کې د امریکا د ډیپلوماټیک حضور د امنیت ساتنه او ترخوا له افغان پوځ سره د اړیکو ساتل هغه دوه موخې دي چې د نوي قمانداني مشر به یې عملي کوي. د امریکا د دفاع وزارت وایان وایي افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر به خپل ټور پرسونل جنرال فرانک مکینزی ته سپاري.
په خوندي او منظمه توګه د سرتیرو ایستل موږ ته دا اسانتیا برابروي چې افغانستان کې اوسنی ډیپلوماټیک حضور وساتو، د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړو، څو افغانستان بیا ځلې د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي او زموږ هیواد ونه ګواښي.
هخوا اسوشیټډ پریس لیکي د دې قمانداني مرکز په کابل کې د امریکا په سفارت کې وي. امریکا داسې مال د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت د ساتنې او ترخوا د افغان پوځ سره د اړیکو د ساتلو په فکر کې ده چې په افغانستان کې بیا جګړه هماغسې روانه ده. یوازې تېره یوه شپه ورځ کې د بدخشان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. سیمه کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي تشکان، تګاب، کشم، وردو، جیفتل، شهر بزرګ، درایم هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو نیولې دي. د دې ترخوا د فیض آباد ښار د اتمې ناحیې یوه برخه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه څه نه وایي. لدی پرتا په غزنی، لغمان، ننګرهار، هلمند، کندهار، فاریاب، جوزجان، بغلان، روزګان، فراه او ځینې نور ولایتونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ جګړو خبرونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې جګړو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې او وختو ادا کوي، خو دا ډلې نه مني.
بلخوا تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر په څلورو راتلونکو ورځو کې بشپړ نشي دا خبره کړې. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې هغه واضح ته په پام چې ښایي دغه بهیر په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي په یو خبري کانفرانس کې وکړه. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قبله ویلي چې ښایي ټول امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر څلورمې چې بل سبا دا بشپړ شي. د دغه بهیر په ترڅ کې امریکایي ځواکونو ته د باګرام د لوی اډي د امریکایي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د باګرام د لوی پوځي اډي سپارل هم شامل دي. د امریکا ولسمشر په عین حال کې د افغانستان امنیتي وضعیت هم اندېښنه ښکاره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ورته اندېښنه ښودلې. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو څو کم ورځو کې بشپړ نشي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په څو ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر یولسمې پورې وځي. یو شمېر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای څلورمې د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې. وخو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبریالې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو څو کمو ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه:
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده، خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یو وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي، او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه ووتل. له هغې اډې چې امریکا په دې هیواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده، خو ویل دی د افغان مشرانو پر وړتیاو ډاډه دی چې حکومت به دوام وکړي. بایدن تېرې اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو له دې هیواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به په مختلفو برخو کې مرسته دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ارکې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهرا ډېر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولې چې د ده په خبره غیر مسؤولانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي چې سولې بهیر له دې زیات زندنې کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاورف دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب مسکو ته په سفر کې له یو شمېر روسي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې مسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې، له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر سخت دریځ یې له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د نوزاد پی وی سي تولیدي فابریکې خپل پانګونه $1 میلیون ته لوړه کړې ده. د دغه وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې درې کاله وړاندې د $300,000 په پانګونې سره په فعالیت پیل کړی و. یا د فابریکا په یوه شپه او ورځ کې د 100 متره مربع پی وی سي د تولید وړتیا لري چې له یادو موادو کړکۍ او دروازې تولیدیږي او لسګونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې. دغه فابریکا له هرات سربیره خپل تولید کړي توکي د افغانستان نورو ولایتونو ته استوي چې په ځانګړې توګه په ګاونډیو ولایتونو کې ښه بازار لري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له هرات سربیره په تخار ولایت کې هم د پی وی سي تولیدي فابریکې کې پانګونه زیاته شوې. د افغانستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت اړوند د کرنې پراختیا صندوق او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ د 2.2 میلیارد افغانیو په ارزښت د پور ورکونې تړون لاسلیک شو. د کرنې وزارت وینا اکبر سمینن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوکړې لیک پر بنسټ به د 5 کلونو په ترڅ کې د کرنې په برخه کې هغو فعالو 9000 کسانو ته چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا معرفي کیږي پور ورکوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو مالي دولتي غیر بانکي بنسټ دی چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي او د تاسیس له پیل څخه تر دې دمه د کرنې او مالدارۍ اړوند په بیلابیلو برخو کې څه باندې 1.5 میلیارد افغانیو پورونه منظور کړي دي او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ نوي پوله یو پاون 100 افغانۍ اویا پوله یو یورو 94 افغانۍ شپېته پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 5 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.5 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه زموږ د ویب پاڼې لري اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګوري. د افغانستان په وړاندې به وروسته نور ریپورټونه او مسایل هم ولرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې مسلې ته راځو. لیتوانیا چې د بیلاروس پر مشر الکساندر لوکاشنکا یې سخت انتقادونه کړي او د هغه له مهمو مخالف په څیرو ته او دغه مهمو مخالفو څیرو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. د بیلاروس چارواکي تورن کړي چې قصدن غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي پرېږدي چې له پولې د بالتیک هیوادونو ته واوړي. په دې اړه نور په دې ریپورت کې.
د لیتوانیا چارواکي وایي د هغو پناه غوښتونکو شمېر چې په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه د بالتیک هیوادونو پر پولو اوړي په بېساري توګه زیات شوی دی. چارواکو ویلي ښایي منځ قصدن دې کار ته مخه کړې وي او هغه هم په دې خاطر چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنک په دې توګه غواړي له لویدیځ څخه د هغو بندیزونو غچ واخلي چې پر بیلاروس د مخالفو سیاستوالو او د ډیموکراسۍ پلو فعالانو د ځپنې په خاطر لګولي دي. د لیتوانیا د پوله ساتنې د چارو ادارې په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه یې خپره کړې ویلي چې په 13 ساعتونو کې شاوخوا 1.5 سل کسان نیولي چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه له بیلاروس سره پر ګډه پوله ور واوړي. د دغه ادارې په وینا دغه شمېر د هغو ټولو کسانو په نسبت چې تیر کال له دې پولې په اوږدو کې نیول شوي نږدې 2 برابره دی. د خبر پاڼې له مخې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د هغو کډوالو چې له پولې په غیر قانوني توګه د تېرېدو په مهال د لیتوانیا ځواکونو نیولي شمېر 822 کسانو ته رسیږي. د دوی اکثره د عراق اتباع دي. لیتوانیا دغه راز ادعا کړي چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د اروپایي ټولنې د دې غړي پر پوله ور اوړي پولې ته نږدې لیږدول کیږي او د بیلاروس ځواکونه له پولې د تېرېدو په مهال پرې سترګې پټوي. د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې چې بیلاروس له سیاسي بحران سره مخامخ شوی، لیتوانیا پر لوکاشنکا سخت انتقاد کړی او د هغه د مخالفانو ملاتړ کړی. له هغه مهال راهیسې چې 6 کلن لوکاشنکا په ترسره شوو انتخاباتو کې چې مخالفانو هغه له درغلۍ ډک بللي بریالی اعلان شوی، د نوموړي رژیم د مخالفانو ځپنې ته مخه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس د بلاروس پر جلا وطن بلاروسانو تبدل شوی او د لوکاشنکا سیاله سویتلانا تخانوفسکایا ته چې پلویان د انتخاباتو ګټونکو بولی هم پناه ورکړی ده.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په مرکز او کمدیش ولسوالۍ کې د درې پروژو جوړولو چارې پیل شوي. په دې پروژو کې یوه د 1100 متره ویالي او دوه استنادي دیوالونه شامل دي چې په دې ټول باندې 1.8 میلیون افغانۍ لګښت راځي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د نورستان په مرکز او کامدیش ولسوالۍ کې د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت درې پروژې جوړیږي. په دغو پروژو کې یوه ویاله او دوه استنادي دیوالونه شامل دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د نوو پروژو د لګښت او ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریباً مجموعاً 1.2 میلیون افغانۍ لګښت راځي او دا د انکشافي شوراګانو سره د انکشاف اتحاد لخوا نویدو سره قرارداد وشو. په دې کې مجموعاً 2000 کاري فرصتونه برابرېږي چې هم به په دې باندې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه شي او هم به د زراعت په برخه کې د زراعت مدیریت په برخه کې کافي پرمختګ وشي.
د سیمې اوسیدونکي باید د ویالې او استنادي دیوالونو د پروژو پیل کېدو سره یې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینې برابرېدو سربېره به یې ځمکې خړوب شي، کورونه، سړکونه او ځمکې به یې د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. محمد دین او امیر محمد:
او زمون خلک ټول د کانتیا ولس وزګار دي، کاروبار نه لري. د درې سیلاب وزي، دا کلي ته خطر و، د کلینیک ته خطر و، جیران ته خطر و. انشاءالله دې استنادي دیوال سره به دا خطر نه خلک انشاءالله بچ شي. زمونږ نه ډېر خطر و.
زه د انکشاف اتحاد نه ډېر خوشحاله یم، مننه کوم چې زمونږ ته مانجي او کانل منظور کړي دي. اوبو ډېر مشکلات لرو، ښه وشو چې کار وشو.
په نورستان کې په داسې حال کې د دوه استنادي دیوالونو او یوې ویالې د جوړولو چارې پیل کیږي چې همدا اوس د یاد ولایت په مرکز او څو ولسوالیو کې په ګڼو پروژو کار روان دی چې په زرګونو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس پر راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصیرې کړي.
هشت صبح لیکلي: له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امریکایانو د افغانستان په اړه د درې سناریو وړاندوینه کړې. لومړی د حکومت له منځه تلل، دویم د کورنۍ جګړې پیل، او بل هم په افغانستان کې د القاعده شبکې یو ځل بیا فعالیت. د لیکوال په اند کله چې امریکا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان په ابټ آباد کې وواژه، نو ورسره سم یې افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤلیت انتقال هم پیل کړ چې دغه بهیر په 2014 میلادي کال کې بشپړ سو. په سرمقاله کې راغلی: امریکا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته له طالبانو سره خبرې پیل کړې چې یو کال وروسته دغو خبرو پایله ورکړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل سو چې افغانستان سره په مشروط ډول موافقه وکړه. د سرمقاله لیکونکي په اند طالبان دمګړۍ د پرمختګ په حال کې دي او افغان ځواکونه سیمې پرېږدي. اټکل کېږي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د جولای میاشتې تر څلورمې پورې بشپړ سي. د سرمقاله په پای کې راغلی: له دې ټولو سره د سولې مذاکراتو په ټپه ولاړ حالات اندېښنې وړ دی، نو باید له هرې ممکنې لار په طالبانو فشار راوړل سي څو د خبرو میز ته کښېني او تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان لیکلي: تېره ورځ امریکایان له باګرام هوایي اډې ووتل او اټکل سوی چې دوه میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ سي. د لیکوال په باور بده مرغه طالبانو نه ده چې جګړه راکمه کړه، بلکې لا یې زیاته کړه. اطلاعاتي روز ورځپاڼې بیا پوښتنه کړې چې د قطر د مذاکراتو نامعلوم برخلیک او په پرله پسې ډول د ولسوالیو سقوط به طالبان یو ځل بیا په افغانستان مسلط کړي. د لیکوال په باور که چېرې یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته ولویږي، نو هغه کسان چې له دوی سره هم نظره نه وي له افغانستانه به ووځي او افغانستان به په یو توندلارې هیواد بدل سي. د لیکوال په افغان امنیتي بنسټونه په دې باور دي چې طالبانو په قطر کې له امریکا سره د کړي هوکړې له مادو سره غړونه کړې او جګړه یې تونده کړې چې ورسره افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم زو خوست دغلته وزیرستاني راکړل شوي کډوال وایي چې په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. په اړه یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټرو ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. دوی زیاتوي که په دې اړه کوم قانوني ممانعت موجود وي نو تر هغه چې دوی په خوست کې دي د ځایي ادارې لخوا دې ورته موقتي اجازتنامې ورکړل شي. له څه مودې راهیسې د افغان حکومت د پرېکړې له مخې د پاکستاني لاس موټرو ته هم د موقتي کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوي، خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایي پیژندپاڼې یا تذکری ولري. د ګلان کمپ اوسیدونکي ملک جمشید مسید آزادۍ راډیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته هغه امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کړو، د ګاډي چې نه لم کیږي نه چې کوم میش ګاډي دی چې دې ته میش مریض په شوړي بازور ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په ګاټیز چلاوي، نو دا کچېره د اسناد ورته جوړ نه شول. په ځکه چې د کمپیوټري تذکری غوړي کمپیوټري تذکری میش رښتانه نو مقصد دا دی چې باید د والي صاحب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پورا د ټول د بابا پورا د ټول پورم دا اپیل دی چې بجار دی چې دې ته د میش ته یو لیار وبوسي چې میش د ګاډي مسله حل کو او میش خپل آمد و رفت په جاری وسوتي.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستاني کډوال چې د ښي لاس موټر لري د حکومت د پریکړې ته په اندېښنه کې دي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یوه چاره جوړه شي.
زه خپله رحمان نامه میږ هڅه هغه نه لري طریقه نه لري د ګاډي کاغذ د میږ نه جوړېږي، میږ ګاډي درول شي بندېږي، مثال ویایي چې هغه به جوړوئ صحتنامه به ګاډي ته جوړوئ، دا خو د میږ هسه طریقه نشته. میږ خو مې سپر خلک د میږ نه سامانی نه خروپېږي، چرګه مو مړېږي، سبزی مو خروپېږي، مثال چې میږ ته د طریقه
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وایي په لاره کې ورڅخه عسکر د اسنادو پوښتنې کوي، حکومت یا ورته اسناد ورکي او بیا د په لاره کې نه په تکلیفوي.
عسکر پوښتنه کوي چې کاغذ روکوي اسناد روکوي، میږ خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې میږ اسناد جوړ کړي پنځه ورځې ټیم تراوی بیا پر راونی چک ماری جون دی زا وال پخپله دین مایو بیا په پښه دا تشته منډه کا زمیش دا غستنه د چې مشتا دا د حکومت یا اسناد رکو یا د میر نه اسناد غوړی نه مش خونه تاس کیرا لاري نه بل ثبوت لاري خو مش په لار کې دراوی دا سورلی وی دا تنگول وی دا ګرمي وی.
بل خو د خوش چارواکي وای چې د وزیرستان یو کډوالو د موټرو لپاره به د وی لارې په جوړولو سلام مشوره وکي. خوست ولی محمد کټوازی ویل د خوست امنیه قماندانۍ او د ترافیکو له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستان یو کډوالو موټرو لپاره هم اسناد ورکړي.
تاسو دا پیشنهاد چې د موټر وزیرستانی کډوال ورونه مشکل لري د دې موټر باندې وزیر کوم نه نسر خبر وکم ترافیک یو رقم اسناد دي توڅي دي جذب
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یو کانټینری موټر بولی او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوښوي چې نوی دی او بیا یې ټیټه ده، خو په دې ورستوي کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي. موقت اسناد ورکول کیږي خو یوازې په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
تاسو له پیغامونو
زده نازینه د کونړ ولایت څخه زه د یو نازینه په صفت باندې د افغانستان د یو جنگ ځپلي په صفت باندې راځي ورور نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلومین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې مې غږ دی چې زما سوال ومني راځي نو په افغانستان کې صلح وکړي، نو په افغانستان کې د وینې توی دې پرې دی دغه د مذاکرات میز ته کښېنئ، ورونه یو بل سره کښېنئ، لوړې ژورې ته راکش کوي. بس نور په افغانستان کې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي، ماشومان هم راځلمیان شو، زلمیان هم سپینګیري شو، سپینګیري هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې هم غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او آرامي راشي.
دا جنگ کم کم شروع و دوامدار سوله بدی ورځې د جنگ راغلي او وځوی نه ناچاره راغلي او لاک څوک له کوره ووځي چې ناچاره نه یې او کور مې اوان ولګېد نیم کور مې کټ شولو په زمانه و سپین ګیری مې ورې پاتې ده د المسیان ما راایستلې په مینو کې په بدالۍ کې په لوکټو کې په خړو کې مې ځان راایستلې ده
عبدالواحد لوګر نه دیم پښتون غوښتنه ده نور د جنگونو بس کوي نور د اعتمادو غم خوري بس د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم ښکاري بس ورور په چیرې کې غم نيستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورکړي له افغانستانه
محمد نادر نذرتی د هرات څخه کومې لکی